ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد افایق ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په پکتیکا کې په تل سکورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکساندر بوتراسا پرون سه‌شنبه په ټویټر لیکلي په دغه کورونو کې امیندوارو ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. دا ناتو سره منشي وايي په راتلونکو ورځو کې به ناتو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس ستولټنبرګ پرون په برلین کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا شمنه وکړه. روسیې د اکتوبر له لسمې را په دې خوا د اوکراین پر خارونو بمبارۍ زیاتې کړې دي چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. او د استرالیا په برزبن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شلو اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله ودرېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوملای بیټنګ وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو پس وزیدو د 155 منډو هدف وټاکه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریج روختون چارواکي وایي هله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې لسره پیل شي.
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي. ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي.
ته نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و ته لاس واچاوه.
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کار هم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې یو لک 1000 تمانچه او ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ما خوسته رئیس مې سل واره زنګ وروهلی خو موبایل بیخي بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روختون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالی مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دې ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرسته پایل شي ترسو چې زموږ د هواد دغه د خلکو د نظرونو نغورځیدل کشر لپاره بیرته د جوړولو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال بستر کې زر کسان مریضان لرو، امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ ان شاء الله ورته پوره پر آمدګي لرو د زیات مریضانو لپاره.
د کابل د امنیت قومندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تیرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1300 زرو محتاجونو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه ویل شوي چې د دې محتاجونو درملنه په کومو مرکزونو کې شوې او په کومو لارو چارو یې درملنه شوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېر یو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تیرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم ده
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 سربېختو ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي.
یم مراجعه میکنن په شکل دوا طلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګری ملتونو پراختیايي ادارې $2 میلیون یو ان او ډی سی ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 300 تلرسو مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګری ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه خریدلی او اړتیاوی ارزولې دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت پر ارزولو سره د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبان حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یووړل، خو له زندان څخه تر خوشي کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. لبلی خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشټوالي او خلکو له خوا د زورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولای او په ډلیز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا ترقی پارک د ښار د نن عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه وخت چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې موتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپل د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونی سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونم یو موتات ازادي رډیو ته وویل
پر خپل لار زو خو لاراویان مو پتیګو او لوټو ولي زموږ مړی او ژوندیو ته کنځلې کوي. څو وای وروره
د زمری پونم یو موتات په خپل خوخه دی ته چمتو شوی چې درملنه وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دراتلون کې سړی جمیله مل ډیر اندخمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته چې مې راځي بیکار یو، له هر خوا تیګ را باندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی دی خدای او بیا دی دولت موږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې ایران څخه د ګډي پولي درلودو لامل ډیر معتادین پکې اوسيږي. د مالی او تخنیکی ستونزو لامل د معتادینو د درملنی مرکزونو تړل او ځینې مرکزونو کې د بستری خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوی معتادین هم له درملنې څخه بی برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو لامل د معتادینو درملنه ډیره محدود شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس محل د معتادینو درملنه هر اړخیزنه ده. هم د اوس چې زلتا سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولې شي چې په دې ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو اسادي رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنه ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جزاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم
تاس زما سر سم دخمنی کوئی
ترنو آوریدم کو تاسی آزادی رادیو آوری چه پر منزنوی چپو سر بیره پس سلا شعر پینزیف ام چپو باندی هم آورید لیسی تیبی داکتران وای چی نشه د انسان ذهنی سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغۍ لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغۍ له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغۍ لامل کیږي، او که څوک د احتیاط ترڅنګ د مرګي په ناروغۍ هم اخته وي په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغۍ درملنه وشي، په دې اړه مو د عصبي ناروغۍ له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریا، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي، چې اجرات د منځه لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیگی هلته د مغز نظم خرابیگی، نو مریض شعوری، ایسی، روحی حالت لاسه برکیگی.
نور خلق هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
سرنګه چې مخدره مواد په مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضی اخته وي تشنجی عملات نظر عادی ناروغانو ته شدید وي، که عادی ناروغان زر کنترول کی دا مریضان کنترول نکی زر. کوم مریضان چې معتادی نو هغه باندې زر زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنترول ناموزی.
دې سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو ترپلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لري ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کومکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکرارېږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
څرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزی، د ویتامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم وجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي، چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم د نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړل شي او کور کې دا ډیر مشکله به وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجاتو ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره خمتر کیږي. نو کیدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او ان شاء الله. که مساعد کوونکی یوازې معتادی مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي اسکله هغه باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادی تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجي راځي، هغه علت باید تداوی شي.
ایا په هدالاست؟ ایا په هدالاست معتادین سن شنو شانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شام خبرو ته غوښ شو.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دويخي، پر دې نه وخت پورې ودی، بل دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي، په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کېني، بل دې دروغ وایي کله چې د مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات او تماس زیات دی، د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې، چې د اور سره د لاسو هغه کې نه دغه د ګوتې سره دا همیشه سوځېدلې غونډې ټول د دروځ کې نه پکیږي. دا دی الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دوه شمې رسونه تثبیتي دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیګ چې د معتاد ده د خبرې نه دي خبره چې متقته خبره کوي. یو دفعه چې خبرو ته شروع کی نو بیا ډیر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سره ته نه ګوري مسکې ته ګوري دیوال یا چتی هغه ته ګوري د غخو نظافت بیخي خراب د کوم اطراف د سترګې دا د نه نه ځي او اطراف د سترګې چې توریږي نه مخته نه ځي ببر شي بل دغه اطراف د خولې دغه غوګونه دا قسمت یو قسم شینګل دی دلیل دا شي د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي دلته علائم دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه تواصل کوي سترګې سلیږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې خبره چې کوي چې ژبه پړسېدلې غوندې ښکاري پکې د توجه نه کې لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلې نوکانو لاندې چون خیرې پاکولی نشي
ایا په هدلاست
ترونو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نوراغاتر نشي مخکې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به ویښتان ور جوړول او لدې لارې به د کورنۍ لګښت پرکاوه خو کله چې په نشو اختاسو دکان یې لاسه ووت او غلا وته املا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمنۍ هم لوټ کړې ده دا چې نوراغا ول یو څنګه موتات سو دا بخپله د نوراغا له خلی واورو
بل سلمان ما بل دکان په نارنج باغ کې کار وکولو انډیوالان به دکان ته راغله کې باندې سن یو سرګټ وي یو بل وي وختو ګره به موته جوړ کړ کار به مورته کوم یو دم مور سره ونی موتات شو 800000 روپۍ دایم په سرګټ کې دا پورډر دی ورځي وهل واته کاله می وهل نو واته کالو پورې د 1500 کې حساب کې ډیر پیسې راځي ژوندګی د لاس اور کښ په ګورونه مې د کشران دغه پلان می وزر دی دا وس سم شیشه به میونی مخ وهل د 10 رواني کړم چې روغلی ونی رانه جوړ کړو بس پلار بچر څوک کړم پاغه مم شک کولو په ځان مم کولو دکان مې چې په نارنج باغ کې چې کله د ما پلار کومه پوښ چې ما پورډر شروع کړی زی بیخي دکان د نور پرې نه خوم ورته مې پلان ماغه دکان کې سلویخ زر روپۍ پیشکی ورکړې د سلویخ 5000 مې لګولې بمبي او شینې مې جوړ کړم زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق مې تراوالم وای هغه ټول لور واخلې چې ته پودری کې ایزا دکان څخه کوم قدم روان اخلي به زاغي دکان ته لاندړم ام د شنور دوه درې دکان ناربانو ګولې کې مې بلونی وله دوه درې لکه مې پیشکی ورکړه کال قرارداد مې سره کو خامام کوړتم مې سودا لګل کار مې کو نشي مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زراته سو پودر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پې نه پویدم خو چې کله د کار راو غورځیدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامه کارم نه کیده ما د کورته شي تمانچا خرچه کړی یو لکه 20000 تمانچا ما په زر نیمه خرچه کړی ما هم د لاس اور ک په دې رقم باندې کما دا بد عملی د نشانه کوله ولې بد ما د لاس هغه دکان پلو نو دومره حساب د ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلاص شوم وطن ته لاړم پلار راته وشته بنور خارته نه ځي ما پلار اشپز هم دی ولس کار کو کنه وخت ما ته وشته بنور خارته نه ځي د کوګانو کې اوسېږي چې د دې عمل نخلاص شي نو دا عمل خود شي شهر شي په ځان سره نه ګورم په کور کې پردی وزر مونږ په پسل کې ګرځي ما ورو راوستي تړلې ما مور خپل ډیره دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا اوس زه دې نه څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کې لاس خپدي غوڅي او عمل دې شرابانی کوي کني یو ټیم کې موزر اوس ته مور ترالم چې مور زه پودر نه وم د درې ورځې مې کیږي او پټ پټ تاریخ خور مزان مې ساتل په اسو ته غلې موس مون خو مارتي چې امام کار په سي ډيري په 200 کارم نه کیده نو ما دا وزه اوس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته مې مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کیده وای هغه سرونی او بل وزم په مارغله دا خو واه مال مور وزه راکه چې وره ولا مکن هغه تاوان نوم در باندې ش وله بچي وره ولا مال راکه زبې 500 تی والم شیرینی به مشي مار طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 500 روپۍ مې خرڅ کړه او زیار نه ویوړل وروره په څلورو مې 5 مورې سړی مودې پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزرمه کې پیسې مارکړې نو دغه شغلاګان مې پکې کړې دي نو کمې نشه نه کوله چې ته ماغه سره کار مو وخت سره کوله لکه مخکې چې څنګه کاروبار کوله نو نن به صدر ته مې چوز بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې نیمه شپه او د کور ټول غړي وې دی خو د اسلم مور ویخوي او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته نه راځي او رسته به چپی خشي دا به په ډرامه کې واورو
الله تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوسته خدایه په خیر خپل کور ته راولي
واخزه ته ولې لا تروسه ویخه ویده شه نیمه شپه ده
اسلام تروسه کورته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
سشه اسلام کورته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دی نه دی وروهله؟
لما خوستن رئیس می سلوار زنگ وروهله، خو موبایل بیخی بند دی.
نو تا خود دوڑه پر وقت ویل چی پا کور که ده، دوڑه تیز لینه کیگی؟
ما ویل را بسی، زه چه خبرو ما چی دمره بچنجیری؟
زوی دشا، تا خوی لمره شپا نده چی کور تا نا وقت رازی، تا دو کاله کیگی چی کور تا لکه غل پا تیارگی رازی.
و سره، دست ما وایا، تا خو ما مشر زوی دی.
وایی سی چی کری، اغا بری بی، دا طول ستا دلاسا.
ولی ما چی کری دی؟
اسلام ستا لاسه پودری شو.
ولی زما لاسه پودری شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې واله که ناوخته کور ته مه راځه یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
او سړیه، ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
پستر ګوړنده شي، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزولی او انډیوالان به درته معلوم یې. له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډري که اوس ویرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نوي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایم، زاره مې بیخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چیرته لاړ شم؟
پولیس حوزې ته ورسه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کولی، نو اوس به دا غملړلې نشې مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایمانداره پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکړې.
ښځې، اعصاب مې مره خرابوه. سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به یې معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي، زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایا، ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
راځه.
کماندان صاحب اجازه ده؟
راځئ حاجي صاحب، مهرباني وکئ، راځئ په دغه چوکۍ کښېنئ.
کور مو ودان قماندان صاحب.
حاجي صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلاست؟
قماندان صاحب، خیرت له کومه شو، له بدې ورځې راغلی یم.
ولې، څه پېښه ده؟
قماندان صاحب، له پرون رئیسې مې ځوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو. اوس دا دی تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. ستا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلم نومېږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره، دا له خوب نه وي،
ته راکه چې زه وګورم.
همدغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب، له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلم څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اسلم پرون د نشې په وخت کې خپل یو انډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلم زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل یو انډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلم هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلم اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
سشه، زما زوی قاتل شو. آیا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی را نه واخېست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بېزویه شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.